د مخام شپږ بجې شوې د ازادي رادیو په دې نیم ساعته پښتو خبري مجله کې موزه نور یاس نوري یو ځل بیا هر کله کوم په دې هیله چې د اختر دوهمه ورځ مو هم په خوښۍ سره تیر کړی وي. دا خبري مجله په دې خبري مجله کې اوري چې راپور نوای پاکستان له خپل زندانونو نور طالبان خوشې کړی دي. دغه راز راپور نوای چې د خیبر پښتونخوا ایالتي وزیر تحریک انصاف د ګوند یو غړی نن په دیر اسماعیل خان کې وژل شو. په جنیوا کې د ایران او لشپاو قدرتونو سره د خبرو له وروستي حاله مو هم خبرو وخو. جانقا الکوزی ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان د ملي امنیت ریاست وای د لوګر د والد قتل لپاره چاودونکو مواد په قران کریم کې ځای په ځای شوی ول. د ناتو او روسي دفاع وزیران د افغانستان په اړه په بروکسل کې خبري کوي او د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ خبرې د هم روز لپاره روان دي. پوره خبرونه واره لمړی د افغانستان مربوط خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وای د لوګر د والد قتل په اړه لمړنۍ څېړنه خي چې چاودونکو مواد په قران کریم کې ځای په ځای شوی ول. ارسلا جمال د اختر په لمړۍ ورځ د لوګر ولایت د مرکز پولي عالم د جمعات د چاودنې یوازنې قربانی دی او 15 نور کسان په ټاپیان شوی چې د څلورو حالت نازک خودل شوی دی. لبل خو د قران او چارو وزارت وای د پیښې په اړه تحقیقات پیل کړی او معلومه بکړي چې چاودونکو مواد څنګه په مسجد کې ځای په ځای شوی ول او د چا لاس پکې و. په عین حال کې په کابل کې د امریکا سفارت په لوګر کې پرونی حمله په کلکه وغندله. د امریکا سفیر جیمز کننګهام په یو بیان کې ویلي پر جمعات حمله هغه هم د اختر په ورځ واقع د غندنې وړ ده. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مرستیال هم د لوګر په والی ارسلا جمال باندې وژونکو حمله په کلکه غندلې او یو وار بیا د دې ډول حملو د سمدستي پای ته رسیدو غوښتنه کړې. د یوناما په بیان کې د غراز ویل شوی چې جمعهتون او نور حساس مذهبي ځایونه باید له حملو څخه خوندي وي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی هم د حمله په کلکه غندلې او د اسلام د دښمنانو کار بللی دی. د ناتو او روسي دفاع وزیران به د اکتوبر په 20مه په بروکسل کې د روسي ناتو شورا په راتلونکي غونډه کې له افغانستان څخه د نشه یي موادو د قاچاق د مخنیوي او دغه هیواد ته د روسي هلیکوپټرو د ورکولو په اړه خبرې وکړي. دا خبره په مسکو کې د ناتو د اطلاعاتو د دفتر مشر رابرټ سیشل تومس کارتر د سفر پر مهال انټرفاکس خبري اژانس ته وکړه. د ویل په غونډه کې به افغانستان ستره مسله وي او له دې هیواد څخه روسي او د ناتو غړو هیوادو ته د نشه یي موادو د مخنیوي لپاره د کارپوهانو د روزنې په ګډون به په سترو پروژو بحث وشي. رابرټ سیجل د غراز ویل افغانستان ته د هغو روسي هلیکوپټرو د ورکولو په اړه به هم بحثونه وشي چې لګښت یې ناتو ورکوي. د زیاته کړه روسیه دا مهال افغان تخنیکي پرسونل هم روزي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد به په جنیوا کې د شپږو طاقتونو غونډه په څو راتلونکو اونیو کې تعقیب کړي تر څو د تهران د اټومي پروګرام لانجه ختمه کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په فیسبوک کې د ایران او شپږو طاقتونو ترمنځ د خبرو د پرمختګ په اړه څرګندونې کړې. د ایران او نړیوالو طاقتونو ترمنځ خبرې نن د دوهم ورځ لپاره په جنیوا کې روانې دي او داسې ښکاري چې د ایران د نوو وړاندیزونو پر اساس به نړیوال پلټون کې په نااعلان شوي ډول د ایران له اټومي تاسیساتو څخه کتنې کوي. ایران د سې شنبې په ورځ له نړیوالو طاقتونو سره د غونډې په لومړۍ ورځ د اټومي لانجې د ختمولو په مقصد یو پلان وړاندې کړی و. ایران د خپلو وړاندیزونو جزئیات نه دي خپاره کړي خو دای ویلي چې په دې پلان کې د نړیوالې اټومي انرژي موسسې څار شامل ده. په خبرو کې د ایراني هیئت مشر او د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل د دوی په وړاندیزونو کې د ایران له اټومي تاسیساتو څخه د نړیوالو پلټونکو ناڅاپي کتنې شاملې دي خو دا کار له لومړي سره نه پیلېږي. عراقچی د ایران خبري اژانس ته وویل د یورانیم غني کولو مسله او په اصطلاح د نړیوالې اټومي انرژي موسسې سره د ایران اضافي پروتوکول د ایران وروستي ګامونه دي. له بلې خوا د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ نن په توکیو کې د جنیوا د روانو خبرو په اړه وویل د خبرو د پرمختګ لپاره رښتینی فرصت شته او زه له ایران نه په ټینګه غواړم چې له دغه فرصته نن او هم په راتلونکو اونیو کې ګټه واخلي. د لومړي پړاو خبرې چې پرون د ایران او سترو طاقتونو ترمنځ وشوې ګټورې وې. دا ورځ د جدي بحثونو ورځ وه. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر د غراز ویل پر ایران باندې د بندیزونو هر ډول پریکړه به د واقعي او مثبتو پرمختګونو او د اټومي پروګرام په اړه د ایران په کړنو پورې اړه ولري. د فلیپین حکومت وایي د سې شنبې د ورځې د زلزلې د مړو شمېر 144 ته رسېدلی دی. د طبیعي آفتونو ضد ادارې چارواکو نن وویل 23 تنه نور تري تم دي. دا کسان ممکن په بوهول ولایت کې د نړېدلو ودانیو تر خرابو لاندې بند پاتې وي. په زلزلې کې 291 کسان ټپیان شوي دي. د بوهول والي ادګاردو چتو وایي مصیبت ځپلو سیمو ته د مرستې کارکوونکي رسېدلي دي. د سوری د رژیم مخالفان وایي د سوریې په جنوبي ښار نو واقع د څلورو کوچنیانو او شپږو ښځو په ګډون لږ تر لږه یوویشت کسان هغه مهال ووژل شول چې د سپرلی کوچنی بس یې په یو کښ شوي ماین وخود. د سوری د بشري حقونو څارونکي ډله چې مرکز یې په لندن کې دی وایي چې دا چاودنه د درعا ولایت تال الجمه سیمه کې په محلي وخت د شپې له دولس بجو وروسته وشوه. فعالان وایي په دې سیمه کې د سوری حکومتي ځواکونه او یاغیان په جګړو کې ښکیل دي. دوی وایي ماین حکومتي ځواکونو ښخ کړی و خو د سوری حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي. د عفو نړیوال سازمان یا امنستي انټرنیشنل په روانې اونۍ کې د مسکو په بیری اولیوفو ناحیې کې د مهاجرو کارګرو ډله ییزه نیونه وغندله. دغه سازمان په یو بیان کې د مرکزي آسیا او قفقاز د سیمې د شاوخوا دولسو کارګرو نیونه د روسي نامناسبه او له تبعیض ډکه پالیسي بللې ده. دا کسان د یو روسي ځوان یوګور زخرباکوف د قتل په غبرګون کې چې ویل کېږي د یو آذري مهاجر کارګر لخوا وژل شوی د دوشنبې په ورځ ونیول شول. پولیسو د سې شنبې په ورځ د قتل په تړاو د اورخان زیناولف په نامه آذربایجانی نیولی او په جرم تورن کړی دی. د یکشنبې په ورځ د یوګور له قتل وروسته په سیمه کې قهرجنو اعتراض کوونکو روسانو د دوکانونو مغازو کړکۍ او ښیښې ماتې کړې. له پولیسو سره یې نقطې وکړې او د سبزیو هغه مارکیټ ته ننوتل چې زیات شمېر مهاجر کارګر پکې کار کوي. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
خبرنامه له ازادي رادیو واوریدل. دغه راز د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې هم لوستلی او کتلی شئ. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. راپور نوای د خیبر پختونخوا ایالتي وزیر اسرار الله ګنداپور نن په دیر اسماعیل خان کې ووژل شو. تر سال کې چې د افغانستان وبخې په داسې حال کې چې د پاکستان له زندانونو د خوشې شوو طالب بندیانو سرنوشت نه دی معلوم، ویل کېږي پاکستان له خپلو زندانونو یو شمېر نور طالبان خوشې کړي دي. ولسي جرګې له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غواړي چې ژر تر ژره د یو شمېر هغو وزارتونو لپاره نوي کسان دې جرګې ته د باور رایې د ترلاسه کولو په هدف معرفي کړي چې پخوانیو وزیرانو د جمهوري ریاست په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له خپلو دندو استعفا وکړي.
د ولسی جرګې د ټولو غړو غوښتنه هم دا ده چې هر چې عاجل دغه زواد د رایې تایید په خاطر په ولسی جرګې معرفي شي.
د خوراک نړیوال سازمان یا WFP وایي په افغانستان کې څه باندې 60% هغه ماشومان چې عمرونه له 50 کلونو ټیټ دي د خوراک د خوارزواکۍ له ستونزو سره مخامخ دي. ولې د نړیوالو له میلیاردونو ډالرو مرستې سره سره د افغانانو اقتصادي وضعیت نه دی ښه شوی؟
تقریبا په حدود 80% کې زموږ نفوس په کرنه کې بوخت دی، اما په کرنه کې بزوا دومره تولید نه لري چې خپل هغه امرار د معیشت څنګه چې لازمه ده هغه بوخت.
او په سیمه ایزو موضوعاتو کې چارواکي په جنیوا کې د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ په روانو خبرو کې د پرمختګ خبره کوي. له ازادي راډیو سره اوسئ. راپور نوای د خیبر پختونخوا ایالتي وزیر اسرار الله ګنداپور چې د تحریک انصاف ګوند غړی دی نن په دیر اسماعیل خان کې ووژل شو. مخکې دې چې په دې اړه تاسو له وروستي حاله خبر کړو، بیا هم پاکستان کې تنقید او ویل کېږي چې له پاکستانی زندانونو یو شمېر نور طالبان خوشې شوي دي. دا ډله په داسې وخت کې له زندانه آزاد شوي چې طالبان وایي د دوی دوهم مشر ملا برادر او د دوی جګپوړی قومندان ملا منصور دادالله د پاکستان د امنیتي ځواکونو تر نظارت لاندې دي او دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې له زندانه تر خوشې کېدو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. مخکې له دې چې له پاکستاني زندانونو د طالبانو د یوې بلې ډلې د خوشې کېدو راپور درته واورو، همدا شېبه له پاکستان سره زموږ اړیکه ټینګه شوې ده. له پاکستانه د مشال راډیو خبریال خالد خان را سره د ټلیفون په لیکه دی. خالد خان صاحب، خبرونه ته خیر راغلاست.
مننه، خوشاله سي.
راپورونه وایي چې د خیبر پختونخوا د ایالت د کابینه وزیر اسرار الله ګنداپور چې د تحریک انصاف د ګوند غړی دی په د اسماعیل خان کې وژل شوی دی. کړي دې پیښې په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بالکل جی، ډیره مننه. دغه اسرار الله خان ګنداپور د خیبر پختونخوا د قانون او بیا د پارلماني امور د پارلماني چارو وزیر او لږه شیبه وړاندې ما د ډیر اسماعیل خان د پولیسو ډی اس پی محمد جان سره خبر وکړ. نو هغه د دې خبرې پخلی وکړو چې اسرار الله خان ګنداپور سره د اوو کسانو مړ شوي دي، وژل شوي دي په یو ځانمرګي برید کې. د اختر د خوشحالو لپاره د هغې په خپله ډیره اجره کې په خپل اجره کې ناستو چې دغه ځانمرګي برج کون کې اغل ته ورغلې دي او په پلزان هم الزول دي او په دغه برج کې د ډي اس پي محمد جان د وینا تر مخه دیش کسان ټپیان دي او هغه دا هم ویلي دي چې دغه ټپیان دغه زخمیان چې دي نو دغه مقامی هسپتالونو ته وړل کیږي. زه به دا وایم چې ډیر اسماعیل خان دا خیبر پښتونخوا هغه سیمه ده چې دا د جنوبي وزیرستان سره او بیا د اف آر ټانګ نیمه قبایلي سیمه ده دغه سره نږدې پرته ده. اسرار الله خان ګنډاپور په تیر ټاکنو کې په آزاد حیثیت پاسیو دی د تیر اسمبلی هم غړی او د ده پلار عنایت الله خان ګنډاپور خدای بخلی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم پاتې شوی و نو دا یو لوی سیاسي خاندان سره تعلق لري او بیا دغه راپورونه دي چې هغه په دغه ځانمرګي برج کې سره د وو کسانو مړ شوی دی.
خالد خان کړه ته وایي چې تر اوسه چا د دغه پیښې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی کنه؟
نو تر دې د ما خو هیڅ یو ډلې او هیڅ یو کس د دغه پیښې مسؤلیت نه دی قبول کړی. خو بیا کومه سیمه چې ما خبر وکړه چې دغه کولاچی سیمه چې دا د اف آر ټانک یعنی مقبالي سیمه او بیا د جنوبي وزیرستان سره پرته سیمه ده نو دغلته کې د وسلوالو طالبانو اثر رسو دغلته مضبوط دي. نو غالب ګمان همدا دی چې دغه وسلوالو هم به دغه برید به کې خو تر اوسه پورې د دغه پیښې زمواري چا په غاړه نه ده اخیستي ځکه چې دا لږه شیبه وړاندې دغه پیښه مخې ته راغلې ده. نور معلومات مونږ حاصلو نو چې څومره معلومات راځي نو مونږ خپل اوریدونکو ته دغه تازه معلومات ورکوو. خو تر دې دمه د دغه پیښې پړله په سر چا نه ده اخیستي خو دا خبره پخه ده د دې خبرې پخلی شوې دي چې د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر چې اسرار الله ګنډاپور په دغه
پیخه کې مرشوی دی. بلې خالد خان د مشال رادیو خبري الله تاسو نه یو دنیا مننه قدر منو اوریدونکو و موردل چې د خیبر پښتونخوا ایالتي وزیر اسرار الله ګنډاپور نن په ډیر اسماعیل خان کې په یو ځان مرګ بریټ کې وژل شو. له هغه سره شپږ نور ملګري هم په دې بریټ کې وژل شوی دی. اسرار الله ګنډاپور د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف د ګوند غړی او د اختر په دوهمه ورځ ووژل شو. د یادونې وړ ده چې د اختر په لومړۍ ورځ هم د لوګر والی په یو برید کې البته په جمعات کې د اختر د منزل ادا کولو مخکې چې وینا کوله پرون ووژل شو. تر اوسه د دې برید مسؤلیت هم چا په غاړه نه دی اخیستی. بیا هم پاکستان کې تمکیګ لکه څنګه چې مخکې مو وویل له پاکستانی زندانونو د طالبانو دی وی بل ډلې د خوشی کېدو راپور خپور شوی. دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه پورې د پاکستان له زندانونو د خوشی شو طالب بندیانو سرنوشت نه دی معلوم. طالبان وایي د دوی دوهم مشر ملا برادر او د دوی جګپوړی قمندان ملا منصور داد الله د پاکستان د امنیتي ځواکونو تر نظارت لاندې دي او دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له زندان تر خوشی کېدو وروسته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. په دې اړه له احمد شي براورو.
پاکستان د ټیټ کې چې و طالبان له زندانه خوشی کړی دی. پاکستانی ورسپانه اکسپرس ټریبیون څرګنده کړه چې دا خبر د طالبانو د دوو چارواکو او د خوشی شویو طالبانو خپلوانو تایید کړی او ویلي دی چې دغه و طالبان د سیشن به پورس خوشی شول. ورسپانه د طالبانو د دوو چارواکو په وینا دا خبر هم کړی ده چې په تیرو دوو ورځو کې پاکستان د طالبانو دوهم مشر ملا عبدالغنی برادر ته اجازه ورکړې ده چې د خپل کورنۍ له غړیو سره خبرې وکړي. د طالبانو یو چارواکي چې د نوم لاخستو ډډه کوله دغه پاکستاني ورسپانې ته وویل زه دا خبره تاییدوم چې وته نه نوي خوشی شوی طالبان لخپل کورونیو سره یو ځای شوی دي. د طالبانو یو بل مشر هم دا خبره تایید کړه خو یې نه غوښتل چې د هغوی نومونه واخلي. د پاکستان حکومت تر اوسه دغه کسانو د آزادېدو په اړه کوم بیان نه خپور کړی. دا تر دوه میاشتو په لنډه موده کې د طالبانو دوهمه ډله ده چې له زندانه خوشی کیږي. د سپتمبر په مې پاکستان د طالبانو د جګپوړي قمندان منصور داد الله په ګډون د وو طالبانو د خوشی کېدو خبر خپور کړ خو طالبانو ویلي دي چې تر دې دمه د منصور داد الله کورنۍ هغه نه دی لیدلی. پاکستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د افغان دولت په غوښتنه تر اوسه نږدې 40 طالبان له زندانونو آزاد کړي دي خو افغان چارواکي وایي چې د دغو آزادو شویو کسانو له ډلې یو تن هم د سولې له بهیر سره نه دی یوځای شوی. پاکستان بیا بیا ادعا کړې ده چې ملا برادر پرې ایښی دی چې د خپل کورنۍ له غړو سره یو ځای شي خو د ایکسپریس ټریبیون رسپانه د طالبانو د سرچینو په وینا سرګندوي مولا برادر دې ته نه دی پریشي او یوازې د دوشنبه او سیشنبه په ورځو یې مولا برادر ته د اجازه ورکړه چې په ټلیفون د خپل کورنۍ لغړیو سره خبرې وکړي. د افغانستان ولسمشر تیره اونۍ وویل چې مولا برادر یو مخ نه دی خوشی شوی. حامد کرزی هیله څرګنده کړه چې اسلام آباد هغه ته دا زمینه برابره کړې چې په افغانستان کې د سولې په بهیر کې ونډه واخلي.
او پوزا سر چار بل دی مبارک شاه باندې لای نو اختر دی مبارک.
ازادي رادیو د لوی اختر په ویاړ نن او سبا د موسیقي خاصه خبرونه په ژوندۍ بڼه وړاندې کوي. د غرمې له 12 بجو نه د ماسپښین تر 2 بجو موږ ته ټلیفون وکړي. زمونږ د اړیکې شمیره ده 0909 8 3 9 2.
ولسی جرګه له جمهور رئیس احمد کرزی څخه غواړي چې ژر تر ژره د یو شمیر وزارتونو لپاره کاندیدان د جرګې ته د باور رایې ترلاسه کولو په هدف معرفي کړي. نږدې دوه اونۍ مخکې د کابینې د یو ارشد وزیر په ګډون 15 وزیرانو او یو شمیر دولتي مسولینو د راتلونکو کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر لخپلو دولتي پوسټونو استعفا وکړي. د ولسی جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي هیله څرګنده کړه چې دا کسان به راتلونکو اونۍ ولسی جرګې ته ورپېژندل شي. قاسم سلیمان له نور تفصیل سره.
ولسی جرګه وایي چې د مالی کال په ختمېدو او د وزارتونو د پروګرامونو د شامل کېدو په هدف حکومت باید ژر تر ژره نوي کاندید وزیران د جرګې ته معرفي کړي. د غوښتنه په اصل کې مطرح کېږي چې په روسي کې شاوخوا 15 دولتي مسولینو په انتخاباتو کې د ګډون په هدف له خپلو دولتي پوستونو استعفا وکړه. د ولسی جرګې دوهم مرستیال صالح محمد سلجوقي د چهارشنبه په ورځ لازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې جمهور رئیس کرزی باید راتلونکو نه دا کسان ولسی جرګې ته معرفي کړي.
ټول غړو غوښتنه هم دا ده چې هر چه عاجل دغه زواد د رای تایید په خاطر په ولسی جرګه معرفي شي. انشاءالله رئیس جمهور ته توقع لرو چې راتلونکي هفته انشاءالله حتما دغه زواد معرف کړي.
شغلې سلجوقي وایي چې دا کسان ځکه باید ژر تر ژره ولسی جرګې ته معرفي شي څو د وزارتونو د پراختیا بودیجې د لګولو د څرنګوالي په اړه ولسی جرګې ته معلومات ورکړي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې د بهرنی چار وزیر ډاکټر زلمی رسول، د سوداګرۍ وزیر انور الحق هدي، د اوبو او انرژي وزیر محمد اسماعیل خان، د قانون او پټرولیم وزیر وحید شهرانی او ارشد وزیر هدایت امین ارسلا په انتخاباتو کې د ګډون په هدف لخپل حکومتي دندو استعفا وکړه. د 1993 المریز کال د جمهور ریاست انتخابات د کاندیداتوري په هدف د غرض دوه والیانو د ولسی جرګې شمیر استازو او ځینو نور حکومتي مسولینو استعفا وکړه. او مغشتل یادو حکومتي پوسټونو ته د نوي وزیرانو د معرفي کولو په اړه د جمهور ریاست نظر هم ولرو خو بریالي نسو. اخو جمهور رئیس احمد کرزی په وروستي کې خبري غونډې ته څرګنده کړ چې ډېر ژر به د دولتي پوسټونو ته نوي کاندیدان معرفي کړي. شغلی کرزی د وزیرانو او یو شمیر نور دولتي مسولینو کاندیداتوري د دوی قانوني حق وباله.
وزیر صاحبای ما حق شهروندی شان بود و حق قانون اساسی شان بود مثل هر شهروندی دیگه افغانستان که به مبارزات انتخاباتی بپیوندن و خود کاندید کنن و درجر کلشی در مهم زاین دید حکومت او دابد جر خپل مسئولین پیدا که او دا ان شاء الله جوړک.
د جمهور ریاست د کاندیدانو د نوملیکنې په بهیر کې د کابینې د یوشمیر غړو د ولسی جرګې د استاسو او یوشمیر دولتي مسولینو په ګډون وویشت کسانو نومونه ولیکل. خو د دلغه کو دامنی په نامه یو کاندید چې د کاندیداتوري شرایط نو پوره کړی د کاندیدانو لسخه لریسو. په داسې حال کې چې د اوسنی حکومت د کاري مودې پای ته رسیدو ته نږدې شپږ میاشتې وخت پاتې دی، یوشمیر کارپوهان وایي حکومت نه باید د سرپرستانو په ټاکلو سره کاري خلا رامنځته کړي.
د افغانستان ملي امنیت د عمومي ریاست لومړنۍ څېړنې ښیي چې د لوګر پر والي د حملې لپاره چاودېدونکي مواد قرآن شریف په نسخو کې ښودل شوي. د لوګر والي ارسلا جمال د لوی اختر په لومړۍ ورځ د لوګر ولایت مرکز پل عالم ښار کې په یو جومات کې په چاودنه کې ووژل شو. په عین وخت کې د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د لوګر پولیسو ته دنده سپارلې تر څو پر والي پرونی برید په جدي ډول وڅېړي. په عین حال کې د لوګر د والي ویان دین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې دوی داسې ګمان کوي چې د لوګر په جامع جومات کې دا مواد به له څو ورځو وړاندې ځای په ځای شویو. نور حال کابل مرزیه احمد زیره کوي.
د ملي امنیت عمومي ریاست چارواکي وایي وسلوال مخالفین د خپلو حملو لپاره له هر ډول وسیلې حتی له مقدس آسماني کتاب قران کریم څخه هم ګټه اخلي. د ادارې پی وی مطبوعاتي لمه کې ویلي چې د لوګر په والي ارسلا جمال باندې د حملې لپاره چاودیدونکي مواد د قران کریم په نسخو کې ځای پر ځای شوي وو. د ملي امنیت عمومي ریاست ویلي چې وسلوال مخالفین هیڅ انساني او اسلامي معیار ته پابند نه دي. د لوګر والي ارسلا جمال د اختر په لومړۍ ورځ په کس په لالم کې په یو جماعت کې په چودنه کې ووژل شو او 15 نور کسان ورسره ټپیان شول. بل خو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د پیښې څېړلو ته یو تحقیقاتي ډله ټاکل شوې. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل
تر اوسه نتایج نه نهایي شوي دي او موږ هنوز هم انتظار کوو تر څو دغه ټیم چې اوس په تحقیقات بوخت خپل کار خلاص کړي او راپور نهایي کړي تر څو
د لوګر والی په توګه له ټاکل کېدو مخکې ارسلا جمال د کلیو پراختیا وزارت د وزیر د خوست د والی او په بیلابیلو نورو دولتي پوستونو کې دنده ترسره کړې وه او نوموړی په 2009 میلادي کال کې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کرزي د کمپاین مشر و. قاری حمزه چې ځان د محض فدایي ډلې ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته په رالېږل شوي پیغام کې د دې برید مسؤلیت پر غاړه اخیستی. تر دې مخکې د لوګر چارواکو ویلي وو چې چاودیدونکي مواد د جمعه د خطابې په مایکروفون کې ځای پر ځای شوي وو. ولسمشر احمد کرزي په کابل کې د امریکا سفارت او د ملګرو ملتونو دفتر د حمله غندلې. په ورته وخت کې د لوګر د والی ویاند دین محمد درویش ازادي راډیو ته وویل چې ښایي د پل علم په جامع جماعت کې د چاودیدونکي مواد څو ورځې وړاندې ځای پر ځای شوي وي.
په دې جماعتونو کې د تګ راتګ یا د ملګرو کسانو ورتګ ته د دوی تلاشي کول یا فزیکي تلاشي لږ تاسې انګېرل پیدا کوي. ممکن په څو تېرو ورځو کې امنیتي مسؤلین د خلک دومره نه وي څارلي چې هلته په دقت سره دوی تلاشي کړی وي. کېدای شي چې دا مواد د اختر نه یو اونۍ یا دوه اونۍ مخکې ایښودل شوي وي او هغه کسان چې دا کار کوي ډېر مرموز
له دې وړاندې هم یو شمېر لوړ پوړي چارواکي په جماعتونو او یا هم د جنازې په مراسمو کې په ورته حملو کې وژل شوي. په 2010 میلادي کال کې د کندز والی انجینیر محمد عمر د جمعې د لمانځه پر مهال د تخار په یو مرکزي جماعت کې له ګڼو نورو لمونځ کوونکو سره ووژل شو. همداراز تېر کال په فاریاب ولایت کې د اختر تر لمانځه وروسته د عیدګاه جماعت په مخ کې ځانمرګي برید وشو چې په پایله کې شاوخوا څلوېښت تنه ووژل شول او لسګونه نور پکې ټپیان شول.
و موږ د سې د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي لومړنۍ څېړنې ښیي چې د لوګر پر والی ارسلا جمال پرونی برید هغه مهال د دوی په ګمان د چاودیدونکو موادو چې په قرآن شریف کې ښودل شوي وو په ذریعه ترسره شوی. له دې مخکې د لوګر امنیتي چارواکو ویلي وو چې چاودیدونکي مواد د خطابې په مایکروفون کې ځای پر ځای شوي وو. په دې پیښه کې ارسلا جمال ووژل شو او شاوخوا 15 تنه نور ټپیان شول. طالبانو د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی خو لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د محاض فدایي ډلې په نامه یوې ډلې د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. د خوراک نړیوال سازمان یا ډبلیو اف پی وایي په افغانستان کې څه باندې 6% هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو ټیټ دي خوارځواکۍ له ستونزو سره مخامخ دي. د خوراک نړیوال سازمان دا راپور د خوراک د نړیوالې ورځې په مناسبت چې نن د خپور کړی د اقتصادي چارو کتونکي د دې ستونزې اساسي علت بیکاري او فقر بولي. په کابل کې ازادي راډیو خبري القاسم سولمل د کابل پوهنتون د استاد او اقتصادي چارو له کارپو تاج محمد اکبر سره په دې اړه مرکه کړې او لومړی ورڅخه پوښتنه کړې چې په افغانستان کې دا ستونزه څه ډول حل کېدای شي.
طبعا پوهیږي موږ تاسو وینو چې هغه هیوادونه چې په اصلاح وروسته پاتې دي عواید شاخص یا اندکس هغه عاید سرانه ده. په افغانستان کې عاید سرانه فوق العاده ټیټ دی وختي چې موږ وایو چې وروسته پاتې هیوادونه یعنی هغه په اصلاح یو څو شاخص دي میارونه دي چې خوراک مکفی او همچنان په اصلاح موضوع صحت او مسکن ترانسپورت عامه دغه مسایل دي. بنان دولت د دې لپاره چې دغه موضوع ته پاملرنه وکړي ایدیغه اساسا عامل دیغه په اصلاح فقر ده. په یو سیوات فقر منشه نسی په اصلاح د بیکاری یا بیوزگاری طریقه او بیوزگاری هغه صورت کې رامنځته کیږي چې په یو هیواد کې هغه پروګرامونه دي ودی او پرمختیا په اصلاح تر لاس لاندې ونیول شي.
مسد او بخښه اتس ډول پروګرامونه باید عملي سي د دې لپاره مشخص څنګه راځي.
تاسو وینئ چې په افغانستان کې سطح د بیروزګاری فوق العاده زیات ده او که مثلا کار هم وجود لري هغه په اصلاح هغه نامرئی کار چې په اصلاح په ظاهر کې کار لري اما واقعا هغه داسې عاید نشي ترلاسه کولی چې دوی وکولی شي چې هغه بل په اصلاح حیاتي چې دغه خوراک او پوشاک او مسکن او صحت او تعلیم او تربیه او دغه تر سره بنان دي دولت لپاره په کار دی چې اول با زیربناو کې یا با بنزلتونی کې پانګو اچونه باید کړی و ولی افغانستان ته تقریبا حدود 3 میلیارد ډالر صرف دي بیارغونه او د پرمختیا لپاره راغل یعنی کومکونه وشول بنان په ټول برخو کې هغه سکتوري پروژو کې مثلا په کرنه او اوبو کې باید دلته پروژې رامنځته شي و تر څو پورې چې زموږ وګړي په هغه کې په کار بوخت شي و ولی موږ تاسو پوهیږو تقریبا په حدود 80% کې زموږ نفوس په کرنه کې بوخت دي اما په کرنه کې په اصطلاح دومره تولید دوی نه لري چې خپل هغه امراض د معیشت څنګه چې لازمه ده هغه بوک.
بله استاد، که مشخصا راستو ده د تغذیه مسلې ته این احساس په نظر څونه مهمه ده دا مسله چې باید دولت ورته جدي پاملرنه وکړي، یعنی دا د سوې تغذیه یا د خوارځواکۍ د رفع کولو مسله څونه اهمیت لري؟
طبعا نو ولې تاسو پوهیږئ اول خو هغه من حیث دی او بشر ژوند کی او خصوصا هغه په ماشومان دي او دوم ته که د یو هیواد راتلونکي نسل دی چې یو هیواد جوړي او دلته تلفات په اصطلاح په دغه سن سال کې فوق العاده زیاتیږي. اول مثلا دغه د فاميلي پلاننګ پروګرام دی چې هغه اساسا اوس قطعا مد نظر نه ده، او بل مثلا موضوعی تغذی ده چه اگه هم روش او میتدونه باید مده نظر ونی ولیش دولت پا دقیقه برخه که باید به اصلاح مصارف و که بوجه که باید دیگه تضایی ورکرلشی او بس
د کابل پوهنتون استاد او د اقتصادي چارو کار پوه تاج محمد اکبر الله نوموړي سره بشپړه مرکه د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې هم اوریدلی شئ.
زما اسم بختیار ده، زه سیګرېټ خرڅوم، مکتب کې درس وایم پنځم سمکې، دلته شپږونه تر لاسو پورې مکتب ته ځم، بالا دلته راځم کار کوم. زه د ازادي راډیو د مېک د لارې غواړم ټولو خلکو ته اختر مبارک وایم.
شای موټر شي دوره ده واتیا پنځو شپېته ګټم ټانګ لوګار کې لا پسې دې ګټم د مور دی مور مې کوم ګاز ته شامپو را مې در شي شیان راوړي. زه لیم سم کړم مکتب دې ازادي راډیو لاله غواړم ته اختر مبارکي تور ته ورکم.
زما نوم نجیب دی، موټر شي کوم کار کوم، موټر نو وینځم دوه سو ګټم کورته ورم د ازادي راډیو لاله اختر مبارک وایم.
به یو شمیر ماشومانو د اختر پیغامونه مو واوریدل. ازادي راډیو اوري اوس هم یو نړیواله موضوع د ایران او د نړۍ د شپه قدرتونو ترمنځ اټومي خبرې نن په جنیوا کې په داسې حال کې بیا پیل شو چې داسې بریښي د ایران وړاندیزونه د نړیوالو مفتشینو لخوا د دې هیواد د اټومي تاسیساتو ناڅاپي پلټنې ته لاره پرانیزي. نور تفصیل سلطان محمد سرور اوروي.
ایرانی چارواکی د 15 جمعیو هیوادونو لاستازو سره خبری کوي. دغه هیوادونه جرمنی او د امنیت د شورا 15 دایمي غړي هیوادونه امریکا، برتانیا، فرانسه، چین او روسیه دي. ایران په پرونیو خبرو کې د اټومي لانجې د حل لپاره یو پلان وړاندې کړ. تهران وړي چې د اټومي پروګرام په اړه د هر تنازل په مقابل کې په هغو نړیوالو بندیزونو کې چې په دغه هیواد لګول شوي کمی راشي. سره له دې چې ایران د خپل دغه پلان تفصیل نه دی خپور کړی، خو عباس عراقچی د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر چې په خبرو کې د ایرانی اړخ مشري کوي نن د ایران رسنیو ته وویل چې د دوی وړاندیز د ایران د اتمي تاسیساتو ناڅاپي تفتیش ته اجازه ورکوي خو په پیل کې نه. عراقچی ارنا د ایران دولتي خبری آژانس ته وویل چې د یورانیم او د غنی کولو سطح او میزان او د اتمی انرژي د څارنې له نړیوال ادارې سره د توافق الحاقي پروتوکول وروستي ګامونه دي. دغه پروتوکول د ناڅاپي تفتیش اجازه ورکوي. ارنا پرون د عراقچی له قوله وویل چې د الحاقي پروتوکول تطبیق په پلان کې نشته. هغه پرونی خبرې مثبت وګڼلې او وویل چې د ایران وړاندیزونه د پرمختګ ظرفیت لري. لویدیزو او ایرانی منابعو نن خبریالانو ته وویل چې ایران او 15 جمعیو هیوادونه به په راتلونکو څو اونیو کې د پلان د تفصیل لپاره بیا په ژنیو کې خبرو ته سره کینی. د نن ورځې لامې جلسې مخکې څو بیلې دو جانبه غونډې هم وشوې. ریپورټونه وایي ایران د لانجې د حل لپاره د دریو مرحلو یو پلان وړاندې کړی دی. په دغه پلان کې د یورانیمو د غنی کولو د سطح او میزان کمول هم شامل دي چې د شپږو هیوادونو یوه اساسي غوښتنه ده. 15 جمع یو هیوادونه ګمان کوي چې ایران د اټومي وسلې کوشش لري، خو ایران دغه تور ردوي. د برتانیې بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیک نن په توکیو کې خبرداري ورکړ چې د بندیزونو هر ډول کمول له واقعي پرمختګ سره ارتباط لري.
So any decisions about د بندیزونو په اړه هر ډول تصمیم د ایران د اتمی پروګرام په ارتباط له انکشافاتو، مثبتو انکشافاتو او فیصلو پوری باید وتړل شي. د برطانیې بهرنیو چارو وزیر په خبرو کې د ایران د نوې تګلارې هرکلی وکړ او تهران یې وهڅاوه چې د لانجې د حل لپاره لا زیات کوشش وکړي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاند جین ساکی وویل چې پرونی خبرې ډېرې مفصلې وې. د ایران نوی جمهور رئیس حسن روحانی ژمنه کړې چې د دغه هیواد اټومي